کابل کې بغونډې ته وویل چې د افغانستان امنیت شورا د پاکستان له آی ایس آی سره داسې تړون لاسلیک کړی چې له مخې پاکستان د ډیورند په اوږدو کې د تاسیساتو جوړولو ته اجازه مومي. یوسف خان ځدران له کابله تفصیل اوروي.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسولین ادعا کوي چې افغان حکومت د ډیورند پر فرضي کرښې پټه معامله کړې ده. د دې شبکې مشر سنگر امیرزاده د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د تورخم په دروازه جوړ شوی کړکیچ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تمثیل دی. دغه په وینا د ډیورند په فرضي کرښې تاسیسات د دواړو لورو ترمنځ یو تړون له مخې چې د افغانستان امنیت شورا او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ لاسلیک شوی جوړیږي.
دا شرمونکی قرارداد چې په پټ ډول لاسلیک شوی دی دې ته زمینه برابروي چې پاکستان په خوست، پکتیکا او تورخم کې تاسیسات جوړ کړي، یعنی په یو نه یو شکل د جوړن کرښه معامله شوی ده.
د درې ورځو رئیس د افغان پوله ساتونکو او پاکستاني نظامیانو ترمنځ د تورخم په پرځي پوله وقفه یي جګړه ده چې دواړو لورو ته پکې تلفات هم اوښتي دي. د دغه جګړو له امله د تورخم لار د زرګونو مسافرو او سوداګریزو توکو لپاره بنده ده او دواړه لوري ډېر وخت یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي. د افغان چارواکو په وینا د یکشنبې په شپه جګړه هغه وخت پیل شوه چې پاکستانی لوري د افغان حکومت سره لامغږۍ پرته غوښتل د تورخم په فرضي دروازې تاسیسات جوړ کړي چې افغان پوله ساتونکو ځواکونو یې مخنیوي وکړ. افغان حکومت وایي ځواکونه به په هر قیمت له خاورې دفاع وکړي، خو د ډیپلوماټیکو لارو هم د ستونزو د اوري هڅو ته نه نه وایي. افغان حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورند فرضي کرښه د رسمي پولې په توګه نه پیژني، خو پاکستان بیا تل هڅه کړې چې هغه یو رسمي کرښه اعلان شي. افغانستان او پاکستان په ګاونډ کې پراته داسې هیوادونه دي چې یو له بل سره شاوخوا 2400 کیلومتره پوله لري. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د وایان مرسال د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند کرښې پر سر هیڅ معامله نه ده شوې او نه به هم هغه کله معامله شي. ښاغلی مینپال وایي چې افغان ځواکونه هر وخت د خاورې دفاع ته چمتو دي.
د افغانستان حکومت د تورخم پر سر باندې هیڅ ډول معامله نه ده کړې او د افغانستان حکومت چې هر څه کوي هغه ښکارا هیڅ داسې څه چې هغه د اولس او د ملت له سترګو څخه پټ وي دا شی
د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه بولي او وایي چې باید د داسې ستونزو هواري ته ډیپلوماټیکي هڅې زیات شي. د دې کارپوهانو له ډلې لطیف الله نظري وایي چې پاکستان غواړي په داسې حرکتونو د سیمې وضعیت کړکیچن او د ډیورند تحمیلي کرښه رسمي کړي.
ومردل چې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې دا کوي چې افغان حکومت د ډیورند فرضي کرښې پر سر معامله کړې ده، خو افغان حکومت دغه تور نه پکلکه ردوي. بلخوا د پکتیا قومي مشران، ولایتي شورا او ولایتي اداره وایي چې په پاتان صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړیږي، خو افغان حکومت او قومونه یې د مخنیوي په اقدام لګیا دي. نور حل د داود تپان په راپور کې.
دا پکتیا قومي مخبر، ولایتي اداره، ولایتي شورا او شمیر وکیلان وایي پاکستانی ځواکونو د دې ولایت پټان ولسوالۍ ډیورند پولې په صفري نقطو کې پوځي تاسیسات پیل کړي دي. دا دوی په خبره پاکستانی ځواکونه غواړي د ډیورند پولې په صفري نقطو کې خپل تاسیسات جوړ کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل
وخت نه وخت پاکستانی ځواکونه د صفري نقطو کې د تاسیساتو جوړولو هڅې کوي چې د پکتیا ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ د تور غونډې لاندې سیمه کې چې صفري نقطه کې د تاسیسات او باندې کار روان دی.
نوموړی زیاتوي که حکومت د دغو تاسیساتو په مخنیوي کې پاتې راشي او نه شي کولای په دغو سیمو کې په پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو جوړولو کارونه بند کړي، دوی به د قومي تړونونو پر اساس اقدام وکړي. یو ځل بیا تاج محمد منګل
موږ په حکومت باندې غږ دی که چېرته دوی وس او توانایي نه لري بیا ولسونه آزاد دي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
د پټان او سرحدي سیمو مشران وایي د ډیورند کرښې دواړو غاړو پرتو قبیلو په خپلو منځونو کې هر وخت داسې مسایل د جرګو له لارې اور کړي دي او اوس هم د ډیورند کرښې پورې غاړې قبیلو مشرانو د پټان سیمې پرتو قبیلو ته وړاندیز کړی دی چې په دې اړه ورسره جرګه شي او د تورخم پیښې د تکرار مخنیوی وکړي. د څمکنیو قومي مشر حاجي مامور څمکنی
قومونه داسې وایي چې بالکل به موږ د دغې هغه ته پرې نږدو. دا خلک قومونه دي پولیسو سره وګا په وګا جنګېږي، دا پرېکړه قومونه هم کړې ده او سبا غونډه لرو موږ د پاکستان د قومونو سره چینو سره چې دا خبره د سولې په هغه لارې نه حل شي انشاءالله دوی به مني، ځکه چې دوی خپل قومونه موږ ته خپل اول روکړی او د پاکستان قومونه خلک نه دي، د بوړوکي خلک خرلتی وو چې تاسې باید موږ خپل منځ کې سره کینو
نوموړی دا هم وایي چې د پیښو په صفري نقطو کې د کار مخنیوي په خاطر به د جرګې له لارې اقدام وکړي. که چیرې ونه توانېدل خپله فیصله پلي کړي، د افغان ځواکونو تر څنګ به د خپلې خاورې په دفاع کې ودرېږي. د ولایتي شورا وکیلانو او قومي مخبرو خبرې د پکتیا والي ویان نقیب احمد اتلم تاییدوي او وایي د دوی د معلوماتو پر اساس تیر کال هم پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو جوړولو هڅه کړې وه، اوس هم په دې لټه کې دي.
زموږ د امنیتي او کشفي ارګانونو د معلوماتو له مخې البته تیر کال هم افغانستان په ځینو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ډیورنډ پولې غاړې تاسیساتو جوړېدو په اړه دوی هڅې پیل کړې وې، تحرکات یې پیل کړي وو. بیا دغه موضوع البته د ولسي خلکو د قومونو د مشرانو ترمنځ مطرح شوه او په تیر ترم دغه موضوع حل فصل شوه. اوس هم دغه خوځښتونه هلته لیدل شوي دي، امنیتي او کشفي ادارې وشي دغه تاسیسات البته د پولې ها غاړې هغوی غواړي چې دغلته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو د سیمې مخور دا دوه ورځې پرله پسې خپلې هلې ځلې کوي. تیر کال په څېر دغه موضوع د خبرو او
د ده په خبره د دوی ټول اقدام دا دی چې پاکستانی ځواکونه په صفري نقطو کې تاسیسات جوړ نه کړي، خو په خبره ښه او غوره لاره د جرګو او ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د دې مسلې حل لار پیدا کول دي. د پټان ولسوالۍ په صفري نقطو کې د تاسیساتو جوړېدو خبر په داسې حال ورکول کېږي چې څو ورځې کېږي په تورخم کې د تاسیساتو جوړېدو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو مخامخ نښتو کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی وایي طالبان په دې شرط د خبرو مخالف نه دي چې د شریعت خلاف نه وي. سراج الدین حقانی دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. حقانی د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو او پر ځای د ملا هیبت الله له ټاکل کېدو وروسته د طالبانو د مشر لومړی مرستیال سو او د طالبانو پر ډلې کنټرول لا زیات سو. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی وایي طالبان خبرو ته تیار دي، خو شرط دا دی چې د شریعت پر اساس وي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې سراج الدین حقانی په یو ثبت شوي صوتي پیغام کې ویلي چې طالبان د خبرو مخالفت نه کوي، خو شرط دا دی چې د شریعت خلاف نه وي او نړیواله ټولنه ورسره موافقه وي. سراج الدین حقانی چې ډېر لږ په خپل شخ کې پیغامونه خپروي، دا خبره نه ده واضح کړې چې د سولې خبرې په څه ډول له شریعت سره په تضاد کې نه وي. افغان او امریکایي چارواکي د حقانی شبکه چې ویل کېږي په وزیرستان کې مرکزونه لري، د طالبانو په منځ کې تر ټولو خطرناک او وحشتناک ډله ګڼي او وایي چې اکثره پیچلي او خونړۍ ښاري حملې د حقانی شبکې له لوري کېږي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې چې د سراج الدین حقانی د صوتي پیغام کاپي یې ترلاسه کړې، لیکلي طالبانو د حقانی د 45 دقیقې صوتي پیغام ترڅنګ په یوه لنډه تبصره کې د حقانی څرګندونې د مهمې مسألې په اړه مهمې خبرې بللې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې سراج الدین په وروستیو ورځو کې د خپلې ډلې د رسنیو له استازو سره خبرې کولې او د دې تاثر په ځواب کې چې طالبان یوازې په جګړه باور لري او سیاسي دیالوګ نه مني وویل، زموږ کمیسون د خبرو اترو له مسئلو سره سروکار لري، که موږ د خبرو مخالف وای دا کمیسون به مو نه جوړ کړی. په دې اړه طالبانو په اتفاق پریکړه کړې ده. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو 15 اړخیزې غونډې وکړې او طالبان یې د سولې خبرو ته وبلل، خو دې ډلې وویل چې د سولې خبرې نه کوي او تر هغو جګړې ته دوام ورکوي چې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي. سراج الدین حقانی د بی پیلوټ الوتکو د حملو د زیاتېدو په باب د امریکا د نوي پالیسۍ په اړه وویل، دا ډول حملې به ناکامې شي. د دا څرګندونې وروسته لدې کړي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان ایالت په نوشکي کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. له دې بریده وروسته په یو شمېر راپورونو کې وویل شول چې د طالبانو مشران اوس د پخوا په شان ډاډه نه دي او د بی پیلوټو الوتکو له بریدونو ډارېږي. تر دې پخوا امریکایي الوتکو په بلوچستان کې چې ویل کېږي د طالبانو شورا هلته میشته ده، هیڅکله برید نه و کړی.
په مصر کې د ازهر د لوی شیخ په ګډون د اسلامي نړۍ یو شمیر عالمانو د امریکا د فلوریدا ایالت په اورلانډو ښار کې پر نایټ کلب حمله وغندله. په دې حمله کې چې د یک شمې پورز د عمر متین په نامه افغان الاصل امریکایي وکړه، لږ تر لږه 40 تنه ووژل سول او 350 زیات زخمیان سول. په ابوظبي کې د اسلامي عالمانو شورا په اورلانډو کې دغه حمله په شدت غندلې. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د اسلامي عالمانو د شورا مشر او د مصر د ستر اسلامي تعلیمي مرکز ازهر لوی شیخ احمد محمد الطيب په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه تروریستي حمله غندلې دي. په خبر پاڼه کې د شیخ احمد محمد الطيب په حواله راغلي دا سکرک جن تروریستي حمله د اسلامي زدکړو له ټولو موادو سره مخالفت لري. په خبر پاڼه کې هم درز ویل شوی چې په ابوظبي کې د اسلامي عالمانو د شورا مشر ډاکټر علي النعيمي پر دې نیوکه کړې چې دا سي تروریستي حمله په نړۍ کې د مسلمانانو پر ضد د احساساتو د تحریک، د مسلمانانو پر ضد د کرکې یا اسلاموفوبیا او ویرې خورولو لپاره کار اخیستل کېږي. عمر متین چې 9 کلن وو د جون په 12مه په اورلانډو کې د پلس په نوم یو کلب ته چې زیات هم جنس بازان ورتلل ورغی او هلته پر موجودو خلکو یې ډزې وکړې. د اسلامي عالمانو د شورا په خبر پاڼه کې د پیښې پر دې اړخ څنډې ویل شوی. د فرانس پرس په حواله د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې عمر متین د حملې پر وخت د بیړنیو حالاتو لپاره د ځنګړو پولیسو پر ټلیفون زنګ وهلی وو او داعش ته د خپل بیعت مسله یې منلې وه. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې په حواله عمر متین په مکرر ډول د سیمې په نایټ کلبونو کې لیدل شوی او له هغو انټرنیټي پروګرامونو یې همکار اخیستی و چې د همجنس بازانو د فعالیت لپاره ځانګړي دي. عمر متین د حملې پر وخت د پولیسو په ډزو کې ووژل شو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم په فرا کې د بیا رغونې دیوي پروژې په اړه راپور. د فرا د بخش آباد د اوبو بند جوړولو تړون دا ور لیوي ایټالوي کمپنۍ سره لاسلیک شو. د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه بند 4.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دولت له پراختیايي بودیجې څخه پر فرا رود جوړیږي. قاسم سولمل راپور لري.
ټاکل سوی د بخش آباد د اوبو بند جوړولو چارې په 3 میاشتو کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند جوړولو تړون د 4.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د چهارشنبه په ورځ له ایټالوي هایدرو آرک کمپنۍ سره لاسلیک کړ. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د بخش آباد بند په اړه داسې جزئیات ورکړل.
ساختمان یا جسم خود بند به ارتفاع 81
متر. د دغه بند لوړوالی 1 متر. په بند کې د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت 1.3 لک 80 میلیون متر مکعب او د برېښنا وړتیا 20 میگا واټ ده. البته د برېښنا وروستۍ ظرفیت ته وروستۍ ډیزاین وروسته مشخص کیږي. د وی بخش آباد بند کولای سي په فرا کې ته باندې 1 لک هکتار ځمکه خړو بکړي. دغه بند تړون په 1992 کال کې د پاکستان له نسپاک کمپنۍ سره لاسلیک شو، خو د کار د ورو پرمختګ لامل تړون دوهم ځل له ایټالوي کمپنۍ سره لاسلیک شو. د هایدرو آر کمپنۍ مشر کاتیلو ماسولو ډاډ ورکړ چې د بخش آباد د اوبو بند جوړولو چارې به په خپل وخت بشپړې کړي. ولسمشر اشرف غنی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې حکومت به د 1995 کال په ترڅ کې په افغانستان کې د اوبو 21 بندونه جوړ کړي. د همدې هڅو په لړ کې یوونۍ مخکې د کجکي بند پراختیا تړون له یو ترکی شرکت سره لاسلیک شو او نږدې دوونۍ مخکې بیا د هرات د سلما بند پرانستل شو. د بخش آباد بند تړون د لاسلیکېدو په غونډه کې د فرا ولی محمد اسف ننګ له مرکزی حکومت وغوښتل چې د دغه بند امنیت خوندي کړي، خو په دغه برخه کې د خپلو هڅو ډاډ هم ورکړ.
زه تعهد درکوم د دې پروژې د تطبیق لپاره که ایجاد وکړي زما پیره زما قرارګاه به په بند بخش آباد باندې وي. ان شاء الله په ټول قوت سره زموږ د فرا خلک امنیتي ځواکونه په دې د تامین په باره کې به کار کوو، د نظارت او د ښه کار او د تکمیل د دې پروژې.
شغلی ننګوی د بخش آباد بند اوږد مهال لپاره کولای سي افغانستان خاصتا فرا له اقتصادي اړخه په خپل پښو ودروي. پاکستان او ایران هغه دوه ګاونډیان دي چې تل په افغانستان کې دننه پر هغو سندونو د بندونو د جوړېدو مخنیوي کړی چې او باید دغه هیوادونو ته وربېږي. خود اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی په ورته وخت کې ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په کور دننه او په سیمه کې دغه پروژو لپاره سیاسي ملاتړ ترلاسه کړي چې ګټه ټولې سیمې ته رسیږي.
ممردل چې د فرا ولایت د بخش آباد بند جوړولو تړون لاسلیک سو، بیا هم په فرا کې پاتې کیږي. د فرا بزګر وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت لغنمو ډیر حاصلات ترلاسه کړي، خو د خرڅولو لپاره بازارونه نسته. ځینې بزګرو ازادي راډیو ته ویل هغه لګښتونه د پام سره چې دوی د غنمو پر کښت کړي اوس یې بیا ډیره ټیټه ده چې دوی لګښتونه هم نه پوره کوي. احمد شاه فطرت ور باندې راپور لري.
په فراه ولایت کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله کابو څلور برابره غنم لاسته راغلی دی. د دغه ولایت کروندګر که څه هم د غنمو د زیاتوالي خوښ دي، خو بیا هم د بازار د نشتون څخه سر ټکوي. د دوی په خبره سږ کال په ډېر زحمت سره ډېر غنم لاسته راوړي، خو بیا هم دولت تر اوسه سم بازار ورته نه دی برابر کړی. دوی دولت څخه غواړي چې غنم ورڅخه واخلي او په فراه کې زیرمه کړي.
زما نوم نجیب الله دی، خوشکی چې مې غنم راوړي. ما یو لس خروار غنم رابر کړي دي، خو اوس دلته نخرونه کښته دي، په واتیا مې خرڅ کړي دي. شش کال چې و کښتونه ډېر ښه کښتونه و، خو ما بیا هم نخرونه کښته دي. اوس څو ورځې مخته والي صاحب بند کړي وو چې غنم ونه وځي، نو په دغه سبب باندې غنم ډېر ارزانه شوي دي. اوس باید چې دا غنم پرېږدي چې د باندې ووځي، چې زموږ تام یونه کې یو شی سي. موږ ګرده کال زحمت پر کاږلی، بیا مې هېڅ شی نه دی پرېسي. موږ د جیبه پښېږي دي پیسې.
د نور کلو په مقدار باندې شش کال څلور چنده د پراه حاصلات ډېر دی. او نور دغه ولایتونه لکه کندهار و مثلا غزنی و مکر و کلات و مثلا دا غنمونه باسي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د غنمو په منډۍ کې هم سوداګر د امنی سږ کال غنم ډېر زیات شوی دی. د فراه ولایت د غنمو په منډوي کې یو تن سوداګر او یو مسؤل باران باور وایي چې د دوی د شمیرو سره سم سږ کال په دغه ولایت کې تر 150,000 ټنو زیات غنم تولید شوي چې نور ولایتو ته هم صادرېږي.
سږ کال د غنمو بازار نسبت و نور کلونو ته حاصلات تقریبا څلور چنده دی. سږ کال خلکو تریاک نه و کړلي، د تریاکو په عوض کې بدیل غنم کرلي دي. تر 150,000 ټنه غنم په فراه کې سږ کال زفتره موجود. د فراه څخه غنمونه تقریبا غزنی ته ځي، قندهار، دایکندي ته ځي، بامیان ته ځي، جغتو ته ځي.
له بلې خوا د فراه ولایتي چارواکي هم د غنمو د حاصلاتو څخه خوښ بریشي. د فراه والي محمد آصف ننګ په یو غونډه کې د بزګرانو څخه وغوښتل چې اوس دې غنم نه خرڅوي، ځکه څه موده وروسته د غنم په قیمت کې لوړتیا راځي. د والي په خبره هڅه کوي چې د غنمو د قاچاق مخه هم ونیسي.
د فراه په سطح هغه څه چې ټولو ته خیر یې غفیر، د خدای پاک نعمت او د بزګر خوله د کوکنارو او تریاکو په چای باندې تمرکز یې کړی په غنمو باندې. زما لپاره ډېر خوشاینده خبر ده. اووه چنده، اته چنده د فراه غله دانه ډېره سوي ده.
د فراه ولایت د غنمو د منډوي تن سوداګر باران باور بیا د غنمو د قیمت د لوړولو لپاره بل نظر لري. هغه وایي چې دولت باید بهرني غنم وارد نه کړي او د هغه پر ځای د فراه غنمو څخه چې هم کیفیت لوړ دی او هم قیمت ټیټ دی استفاده وکړي.
که دولت غواړي چې د دیاقینو سره کومک او همکاري وکړي، هغه دولتي غنمونه چې زموږ حکومت د استرالیا څخه یا د ایټالیا څخه خریداري کوي، مان په 200 افغانۍ زموږ پر دولت باندې دا وراسته غنم تمامېږي. دغه پیسې د خارجي ممالکو څخه خریداري نه کوي، دغه غنم په فراه کې خریداري وکړي. یعنی تقریبا په فراه کې دا 100,000 ټنه غنم ذخیره سي د ټول افغانستان د طبيعي حوادثو لپاره. دغه منطقې کې چې هلته سیلونه راځي، خلک غنم نه لري، د دې ټول کفایت کولای شي.
د فراه ولایت په بکوا، خاک سفید، بلابلوک، پشترود او لاجوان ولسوالیو کې زیات غنم کرل کیږي. په فراه کې د غنمو زیاتوالي لامل سږ کال د سولري واټر مپونو څخه استفاده او پر وخت باران بل شوی دی. د ډېرې پخوا راهیسې فراه ولایت د افغانستان د ګودام په نامه یادېدی. خوارمند کارپوهان وایي که اوس هم فراه ته پاملر نه وشي، نو کولی شي د افغانستان او آسیا لپاره د غنمو ګودام جوړ شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر وایي چې پر تورخم سیمه له پاکستاني چارواکو سره د روان کړکیچ د حل لپاره خبرې ګټورې وي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په تورخم کې ولاړ سوي لانجه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. که څه هم په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر بېګانۍ نښتې وروسته کراري وه، خو پاکستان وایي چې پر افغانستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. د حقانی شبکې مشر وایي طالبان په دې شر د سولې د مذاکرو مخالفت نه کوي چې د شریعت خلاف نه وي. او په مصر کې د اظهار د لوی شیخ په ګډون د اسلامي نړۍ ګڼو عالمانو د امریکا په فلوریدا کې وروستۍ حمله وغندله.